په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګې ته ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر ناامنیو اندېښنه ښیي. دوی له حکومت څخه غواړي چې امنیتي چارو ته تدابیر ونیسي. نور راپورونه هم څېړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لست د خپرېدو راهیسې تر اوسه د انتخاباتو 8 تنه نوماندان وژل سوي دي. او د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سورمې نږدې 400 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یوه غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. د وی تر اوسه د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. نه د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسي نیولی. تر دې وړاندې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت او حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لست له خپرېدو راهیسې تر اوسه د انتخاباتو 8 تنه نوماندان وژل سوي دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستي لست د زمري پر 28 نیټه اعلان سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې ډیری نوماندان په کابل کې وژل سوي دي.
گوزی که لیست دعایی ایران شده تا امیلازی که مشمون صحبت داریم جمعه 8 نفر از کاندیدای ما شهید شده و اکثر از این در کابل بودن.
شغلی هاشمی ویل چې د نوماندانو د خوندیتوب اندیښنه یې وړاندې څو ځله د کورنۍ چارو له وزارت سره شریکې کړې وې او امنیتي ارګانونو له نوماندانو غوښتي وو چې خپل کمپاینونه له امنیتي مسؤلینو سره په سلا مشورو ترسره کړي. ټاکل سوی د ولسي جرګې انتخابات د میزان اتلې میاشتې په 28 نیټه ترسره سي. په بدخشان کې د حکومت اوته نوسلوال مخالفین وژل سوي. د 209 شاین قول اردو چارواکي وایي اوته نوسلوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وژل سول. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیشه د طالبانو په ډله کې د دوو قومندانانو د خپل منځي نشتو له کبله رامنځته سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د پروان سیمې چارواکي وایي چې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقلا سیمې پر د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بېرته په شا وتنبول سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم څه نه دي ویلي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 200 متره لوړې سوې. د طبیعي پیښو د زیانونو د ارزونې ادارې ویلي چې تر اوسه د وژل سویو 304 تنه یوازې په پالو کې دي، خو خبرداري ورکړ چې شاید د شمیره نور هم لوړ شي. د دغې ادارې ویاند وایي د قربانیانو مړي په ډیرو هغو سیمو کې موندل سوي چې د سونامي ځپلو ودانیو لاندې سوي دي. چارواکي وایي دغه پیښې په پالو او شاوخوا سیمو کې مواصلاتي لارې بندې کړې دي او د زلزلې د وروستیو ټکانونو له کبله د ژغورنې چارې لا ستونزمنې سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د اس 300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړي. سرګی لاوروف تیر ورځ نوښت د ملګرو ملتونو په مقر کې د خبرو پر مهال ویل چې د روسیې د پوځي الوتکې تر سقوط وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د دغو راکټونو د ورکولو بهیر پیل شو.
تحویل دهی از قبل آغاز شده.
دوی د راکټونو ورکړل وړاندې پیل سوې ده. هغه سې چې ولسمشر وویل دا اقدامات چې موږ کوو په سوریه کې زموږ د پرسونل د 100% خوندیتوب لپاره دی او موږ به دا کار وکړو. تر دې وړاندې واشنگټن او اسرائیل د دغه اقدام په اړه مسکو ته خبرداری ورکړی و. د سپتمبر پر 18مه یوه روسي پوځي الوتکه د سوریې په خاوره کې راولوېده چې ټوله 15 تنه ملای ووژل سوه. که څه هم ثابته سوه چې دغه الوتکه د سوریې د دفاع هوا د سیستم لخوا په نښه سوې، خو روسیه ادعا کوي چې اسرائیل د دې پیښو مسؤول دی، ځکه د مسکو په خبره په هماغه وخت کې اسرائیلي الوتکو هم د سوریې په خاوره کې بمباري کوله. او د ایران خبری آژانسونه راپور ورکوي چې په بیلابیلو ښارونو کې څلر وشتنه د قشقي مشروباتو د څښلو له کبله مړه سوي دي. د اسنا نیمه رسمي خبری آژانس وایي تر ټولو ډیر کسان په جنوبي ښار بندر عباس کې مړه سوي دي چې شمېر یې 14 ته رسیږي. د آژانس د ولایتي روغتون د مسؤلینو له قبله وایي چې 118 تنه د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله بستر سوي دي. د بندر عباس د پولیس مشر اسماعیل مشایخ اسنا ته ویلي چې یو شزه او میړه د دوغ مشروباتو د تولید او یو تن د هغو د انتقال په تور نیول سوی دی. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا د بیړنیو مرستو د یو چارواکي له قبله لیکلي چې وایي 243 تنه په څو ولایتونو کې د زهرجنو مشروباتو له کبله په روغتونونو کې بستر سوی دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د ولسی جرګې د انتخاباتو ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه ښیي.
موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونو د غونډو حفاظت وکړي.
د سولې علي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي سوي.
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون شایي په خپلو کړنو کې بریالی نه وي.
دا به صرف هم د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې وي. بس
د اروزګان اوسیدونکي له دولت څخه ګیله من دي.
زموږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کې، نه وزیر دفاع ځان خبر کې، نه رئیس صاحبي د جمهور ځان خبر کې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په انډونیزیا کې د طوفان له کبله نږدې 400 کسان مړه سوي دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه غواړي چې امنیت ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت چارې سنجولې ده. نور له خان محمد سین ناوري.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په نامنه یو اندېښنه ښیي او د خپلو مبارزو پر وړاندې خنډ ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د پلویانو او د کمپاینونو د مرکزونو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیسي. د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته کاندید عبدالرحمن شمس د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تشویش ته ده. موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونه د غونډو حفاظت وکړي، خصوصا کاندیدانو ته د امنیت په خاطر باندې سهولت برابر کړي، یا عسکر ورکړي ورته او یا اجازه ورکړي چې د 15 میلو سلاح پورې دوی ځان سره خپل محافظین شخصي د ځان لپاره وګرځوي. فعلا حکومت د دوی د امنیت په خاطر باندې هیڅ قسم پروګرام داسې نه ده نیولی چې کاندیدان ته واضحه کړي. دا ځل هیڅ قسم کاندید سره کومک نه ده سوی. د موږ امیدواري دا ده حکومت باید متوجه شي.
د کندهار له ولایت یو بل کاندید جاوید فیصل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه.
پرته له شکه چې نامنی د ولسی جرګې د کاندیدانو په وړاندې یو ستر ګواښ دی، خو بیا هم موږ خپل کارونه پر مخ وړو او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته نه تسلیمېږو. موږ ټول کاندیدان له حکومت نه د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د امنیت غوښتنه کوو چې کاندیدان له تشویش او ګواښونو پرته وکړی شي انتخاباتي چارو ته ادامه ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې لمخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د میزان په شپږمه پیل شوي او تر شپږویشتمه به دوام وکړي. کاندیدان په دغو ورځو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مرکزونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان بندید کردیم.
موږ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو لپاره سرسم په ټول افغانستان کې پولیس ته دند سپارلې چې د کاندیدانو د امنیت د تامینولو لپاره هر اړخیز مرستې وکړي او له کاندیدانو غواړو د غونډو پر مهال پولیس ته معلومات ورکړي چې امنیتي اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي، وایي چې انتخاباتي کمپاینونه باید له پولیسو سره په همغږۍ ترسره شي او له دې پرته کاندیدان نشي کولی چې خپل پروګرامونه په ښه توګه خلکو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
عمردل چې د ولسی جرګې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه غواړي چې امنیت یې ونیسي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له وړاندې د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې کړې وای. د دغه بنسټ رئیس اجرایه رئیس اندېښنه ښیي چې له دې کبله شایي عدالت مراعت نسي. وصل وصال تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا په دې برخه کې د دغه کمیسیون ژمنې عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره ځانګړو میکانیزمونو او تګلارو ته اړتیا ده.
په افراد باندې موږ نشو کولای چې دا موضوعات وڅېړو، مګر دا چې دغه لپاره میکانیزم جوړ شي، دغه لپاره لبخانه ځینې شرطونه کېښودل. زه فکر کوم چې په آخره کې به د کاندیدانو لګښتونه لږه حد چې کوم څه ټاکلې ډېر زیات به وي، او دا به صرفا د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
ښاغلی رشید وایي دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال عدالت او توازن په پام کې ونیسي او هغوی چې له قانون نه سرغړونه کوي ورسره جدي چلند وکړي. د پداسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کمپاین په لومړۍ ورځ د کابل ولایت نه ولسی جرګې ته 250 کاندیدان جریمه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې مشر رفیع رفیق صدیقی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې یاد کاندیدان له 150,000 افغانیو نه تر 100,000 افغانیو پورې جریمه شوې دي. نوموړي پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې د دوی له غوښتنې سره سره ځینې کاندیدان د کمپاین له وخته مخکې ورغوښتي او سرغړونه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میزان میاشتې په شپږمه نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین له غزنی پرته د هیواد په 33 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2,000,000 او 6 لک افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د کاندیدانو لخوا یو بل ته د مزاحمتونو مخنیوی، د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو ډډه کول، د عامه نظم نه ګډوډول او مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې دا موارد دي. د دغه کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي که د ولسی جرګې نوماندان له یادو مواردو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
نن به بیا هم دوی ته اعلان کوو یو ځل بل چې دغه سرغړونه به مجازات لري، نقدي جریمه لري او نور مجازات هم ورسره شته. په عین حال کې دغه مصارفو کچه دپاره موږ یو لس نفره متخصصین هم استخدام کړي دي چې دغه د دې مالی لګښتونه نظر لدی او سرون لدی نیچی طبعاً چه هر سوچ خلاف ورزی دی قانون سقاو کی مطابق دی قانون و مجازات کی.
دغه لستنه متخصصین دی انتخاباتو کمیسون دی رسنه و کمیتی نه چه دن دی انتخاباتی کمپاینونو پر محل دی رسنه و نصاره نده جلا کار کوی. کاسه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي په برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې کمزوري بولي، خو دغه کمیسیون ویان ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو سرغړونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه شي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه ګټوره بولي. ځینې افغان پوځي کارپوهان وایي چې له دغو الوتکو څخه په جبهي جنګونو کې استفاده کیږي. واصل وصال پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو په وړاندې د اف 15 جنگي جیټ له کارونې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو جنگي جیټونو سره به د طالبانو مورچلې خاورې ایرې شي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه اقدام د تروریزم په وړاندې د دې هیواد قوي هوډ ښیي.
دا چې هغه بله شپه د طالبانو په موازو باندې د اف 15 شالوتکو هوایي بریدونه کړي او د افغانستان د حکومت د افغانستان ولس سره د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د نړیوالو شریکانو هغه تعهد خي چې د تروریزم سره په مبارزه کې لري. هوایی بریدونه ډیر زیات موثر تمام شوی دي، هم زموږ د خپلو هوایی قواو هم د نړیوالو متحدینو.
د پداسیال کې چې د امریکا اف 15 جنگي جیټونو خپل لومړنی ماموریت د پنځشنبه په شپه د طالبانو پر مورچلو په حمله سره پیل کړ. یو امریکایي چارواکی امریکا غږ ته ویلي چې د دغه هیواد یو اف 15 جنگي جیټ د عربو له دریاب نه د دې هیواد له یو جنگي کښتۍ نه الوتنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په یو مورچلې بریالۍ حمله کړې. اف 15 پرمختللي جنگي جیټ الوتکې دي چې د نړۍ په پرمختللي ټکنالوژي سمبالې دي او له رادار نه د تیښتې قابلیت هم لري. د امریکا د اردو یو چارواکي ډګروال چندلر نیملز ویلي چې د پنځشنبه په شپه د طالبانو په وړاندې د دغه جیټ کارونه یوازې د دې جنگي جیټونو د پیاوړتیا یو اړخو. په افغانستان کې د اف 15 جنگي جیټ نه په داسې حال کې ګټه اخیستل کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د هوایي حملو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه حملې تر ډیره د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي، خو په یو شمېر حملو کې افغان ځواکونه هم شامل دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د ویلامې په خپرولو سره په هوایي حملو کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو له امله 353 مورد ملکي تلفات چې پکې 109 مړه او 204 تنه ټپیان دي ثبت کړي دي چې د تیر کال په نسبت 250% زیاتوالی ښیي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې طالبان دومره لوی ډلې نه جوړوي چې په وړاندې له دغو جنگي جیټونو نه استفاده وشي. د ښاغلي مرخیل په خبره دغه جیټونه د دې ترڅنګ چې د تروریستانو د لمنځوړلو کې کوم ګټور رول نشي لوبولی، بلکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل هم کیږي. دی وایي معمولا له دغو جنگي جیټونو نه په چریکي جنګونو کې استفاده نه کیږي او په هغه ځایونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې جبهه جنگونه وي، سو په دښمن قوي بریدونه وشي. خو د اف 15 شمله تخریب زیات دی او ملکی تلفات هم لري چې ګټور نه واقع کیږي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې اوس مهال جنگونه په چریکي ډول پرمخ وړل کیږي نه جبهه ای، نو له همدې امله د جګړې بڼې ته په کتو باید له جنگي تجهیزاتو کار واخیستل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان په روان جنگ کې غوره داده چې له توپ لرونکو هلیکاپټرونو ګټه واخیستل شي، ځکه چې غیر نظامیانو ته کمه مرګ ژوب لاړوي او هدف په دقیق ډول له منځه وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د اف 15 ډوله جنگي جیټ الوتکو کارونه ضروري او ګټوره بولي. د جنگ له خبرونو ورزو د سولې د هڅو د خبرو پر لوري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس دا خبره نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې وکړه. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هم له رویټرز آژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. ځینو سرچینو ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو تابعیا سوې وه. یوسف خان زدرانه او نور تفصیل.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم بین دولت و طالبان
دی وی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیخ پنیغه خبرې د دولت او طالبانو او همدار از د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي ترسره شوي. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. ښاغلی خلیلي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تېره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلی دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادلې خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې په 28 کېږي چې د امنیت او شفافیت په برخه کې اندېښنې موجودې دي. د یادونې ده چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې هم دغې رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د دریځ ترڅنګ طالبانو هم له دې مخکې دغه دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دې سره سره چې دا کار نه دی شوی خو په ټوله کې د بې اعتمادي فضا مخ په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلي
بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی سال
دوی وایي زه ټینګار کوم چې د سولې عالي شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې له وسلوالو طالبانو سره له تېرې څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د سولې د خبرو هڅې کېږي. خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې د هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیلې څرګندې کړي دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دغه کار لامل پر طالبانو د پاکستان فشار او د غو هیواد لاسوهنې ګڼي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان اوسیدونکو وایي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه ورسره هغه وعدې نه دي پر ځای کړې چې له دوی سره یې کړې وې. دوی په یوه غونډه کې دا خبرې کړې. جزئیات یې د شریف الله شرافت پر راپور کې اوري.
اورزګان میشت وایي د تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. ښوونځي یې تړلې، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلې. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې خو مرکزي اداره یې هیڅ غم نه خوري او لاس تر زنه ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو لړلې عبدالباري باور، مالی منان او نعمت الله خان داسې وویل.
دا چې د یوه طرفه سمور د نورو ولایتو خلک ګورو د اره مکافاته سدي برخوردار دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راس پر اشتیج مو ودروه او سرانوالی ته مو سپاره په حضور راته واچ موږ خیانت راته په ډاګه. او کنه خاینان یو افغانان یو په صداقت په اخلاص تا سره ولاړ ستا و شاته تا ته مرادر کړی. نو موږ د پښتنې حق لرو چې راشه د نږدې مجالات وسه. دوه کلنه دوره کې چې موږ د انسانان د لاسه ورکړي دي. جناب رئیس جمهور صاحب ختم د دې خاورې بچی خو راسه موږ ته خدای په تعالی سپورته کار نشکنی خو موږ د خدای د طرفه قبول
موږ د مرکزي حکومت څخه په ډیر ګیله من یو چې په غزنی کې یو لس پنځلس دکانه وسوله. ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوم وار دی چې ورځي داغه پر حال باندې پښتنه کوي چې زموږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی، نه وزیر دفاع ځان خبر کی، نه رئیس صاحبی دغه جمهور ځان خبر کی.
یو قریب یی نامعلوم څه راغلی په کری باندې سره راپاتی خاک په سر دی. یک شی مو مکه وی با سازی نه غواړو وس پرسونل د چا په یاد یا اسکر د چا په یاد ټول چې ان کو د خدای پر یاد دا کوند و چې چرغل دي دا خلک لاړه برباد سول هیڅ په کورو کې نه ری.
دا په داسیال کې د چولسمشر محمد اشرف خانی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د اورزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره برغوي، د اورزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي، په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونی کارونه به ترسره کوي. خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه ترسترګو کېږي. له ښاغلي ولسمشر غني څخه د دغه قومي مخورو اوس غوښتنې داوې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي، د بیا رغونې کارونه دې ورته وکړي او د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره دې ورته ورغوي. له دې سره په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي چې دغه ولایتې د خلکو د ستونزو د اورېدو په موخه سفر کړی و هم ورته څرګندونې لري. محمد انیف انیپی او امان الله عظیمي داسې وویل.
خدای دې زموږ سترګې وباسي چې موږ به د خپل ولس احترام وکړو. موږ د عزیزانو زموږ د قریبانو زموږ د دوستانو کوم شکایتونه چې ټوله پر حق دي وطن به یوازې په ایجاد او اتفاق جوړي. نو دا ماته مناسب نه ده.
دا خلق دا خدای پر نامه لا سره ورکی سره وای کدا جنگ دی ولایت ولاری نه ستای په خدای قسم کزت ستای دام د دارسی ما غاری توان شول بیا د خدای بنده.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه له ولسمشري ماري سره هم خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو هم ادعا کړې وه چې مرکزي اداره ورسره توپیري چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نه ورکوي، خو ولسمشري ماري په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې وه.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیف
کردیم. رفراندوم
شورا ازادی رادیو سر وستی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په انډونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او څونامي د څپو له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته لوړ سوی دی. د ژغورنې ډلې د مرستندویان په څونامي ځپلو ټاپوګانو کې له زیانمنو سوو سره د عجلو مرستو لپاره هڅې کوي. ملګرو ملتونو د انډونیزیا له څونامي ځپلو سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د لویدیځو خبري آژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اورئ.
د انډونیزیا په سولاوسی ټاپو کې پرون ناوخته د 2.5 درجه یوې زلزلې د سونامي څپې پورته کړې چې له امله سلګونه کسان مړه شوي او زیات کورونه له منځه تللې دي. د انډونیزیا له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه پورې د زلزلې او سونامي له امله د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې د 380 کسانو مړینه تایید شوې ده. د زلزلې ټکان له 3 تر 100 مترو پورې لوړې څپې پورته کړې چې د مرګ ژوبلې سربېره سرکونه ویجاړ کړي او مخابراتي شبکې هم تخریب کړي دي. د انډونیزیا چارواکو ویلي په پالو ښار کې هغه مهال د سونامي څپې واوښتې کله چې دغلته زرګونه کسان په یو ساحلي فیسټیوال کې راغون شوي وو. د انډونیزیا دولتي تلویزیون په پالو ښار کې د سونامي څپو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې خلک پکې د چغو او تیښتې په حال کې ښکاره کیږي. د انډونیزیا د بیړنۍ حالاتو کمیټې ویلي د عاجلو مرستو د رسولو لپاره د پوله هوایي ډګر فعال دی، خو د هوایي کرښو شرکتونه بیا وایي چې د دې ښار د هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې کرښې یارنوي او د میدان د څار برج زیانمن شوی دی. د پوله ښار د زندان دیوالونه هم د سونامي څپو نړولي دي چې له امله 568 زندانیان تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د انډونیزیا له حکومت سره په تماس کې دی او د اړتیا په وخت کې دوی له سونامي ځپلو سیمو سره مرستې ته چمتو دي. د انډونیزیا جغرافیې موقعیت ته په پام دا هیواد څو ځله سختو طبي پیښو ځپلی دی. د 2004 کال په ډسمبر میاشت کې د 9.1 درجې یوې سختې زلزلې د سمندر په تل کې د سونامي څپې پورته کړې چې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې 2.5 لک کسان ووژل. د روان کال په اګست میاشت کې د زلزلې یو ټکان د انډونیزیا لومبوک ټاپو ولړزو چې له امله 515 کسان مړه شول.
سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته وړاندې کړی چې ویل کېږي قوي کمرا لري. نور له اسمت ساروان اوري.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسي ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کمره یې خورا پرمختللې ده. د دې بله کمره 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کمره 24 پکسل ده او دا یو په تیاره یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسي و ایک بله کمره 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسله کړی ده. دا کمره ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنۍ وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنګونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د هزار الفکر سخت محمد هاشم خبره کوم. د ناوې د ولسوالۍ اوبه تصرف کوي چې د هلمند سیمې او بغل ته تېرېږي، خو د غټ مقامات د توجه څخه د نالیه چې زراعتي ولسوالۍ د ټولې غوڅې او کښتنه د علاقت سره مخ کی. ازادي راډیو ډېره ډېره مننه د زموږ پیغام تر لور چارواکو ورسوي. وسلام به احترام
زه د روزګان ولایت اګیزاب د بلسوالۍ خبره کوم. ورور موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو. کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درخت لرو د بادامو درختې و دغه دغه هم ټول وچ اوبه نشته. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو نه پر دنیا باندې شی لرو نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښه یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ یو. غنم وچول دا درختې مو اوس وچېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ورېدونکو له همدغه پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعت خبری مجله له فرشته نگار څخه واورئ چې له تازه راپورونو سره ستودیو ته راغله.